دا مشال رادیو ده. وخت د مازیګر 15 بجې سوی دی. نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د اپریل 6 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په ورستۍ خبری غړی کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به واوري د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانمرګي برید او هلیکاپټر رالویدو له امله څلور بهرني او څلور کورني سرتیري وژل شوی دي. بلخوا د ناټو مشر اندرس فوغ راسموسن وای په پاکستان کې باید د ترهګرو د پناګاو په ضد عملیات وکړل شي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو په ضد د ویکسین مهم سر لنن څخه پیل شو. نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به شاهین بنیري ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د افغانستان په جنوب کې د احساب هلیکاپټر غورځېدو له کبله څلور بهر ملکي سرتیري وژل شوي دي. پاکستان وایي د امریکا سره اړیکې او ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو اجازت به د پارلیمان د سپارښتنو نه وروسته کولی شي. او په کورمه کې نافرېدل شوي وسلوالو یو قبایلي مشر ملک حاجي نصیب خان وژلی. د افغانستان په جنوب کې د احساب یو هلیکاپټر راغورځېدلی دی. احساب په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د هلمند د والي ویان داود احمدي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې هلیکاپټر د خراب موسم له کبله راغورځېدلی دی. ولی قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي ادا کړی چې هلیکاپټر د دوی ملګرو راغورځولی دی چې پکې څلور بهر ملکیان وژل شوي دي. سورج وړاندې هم د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې یو شمیر امنیتي ځواکونو ته مرګ جوبله اوړېدلې وه. پاکستان وایي له امریکا سره اړیکې او ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو اجازت به د پارلیمان د دفاعي کمیټې د سپارښتنو نه وروسته کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان مازم احمد خان د زیارت پر ورځ اونیزې خبری غونډې ته په وینا کې ویلي پاکستان امریکا ته دا خبره په ډاګه کړې چې ډرون بریدونه د دوی د خپلواکۍ پر ضد دي. تیر کال د مومندو په سلاله چیک پوسټ د ناټو لخوا د برید وروسته پاکستان په احتجاجي توګه افغانستان کې ناټو لپاره د سامان وړلو لاره تړلې ده او امریکا سره یې د اړیکو د جاج اخستل پیل کړی دی. کورمه ایجنسۍ کې د وسلوالو لخوا په برید کې د امن کمیټې مشر ملک حاجي نصیب خان وژل شوی دی. عیني شاهدین وایي نصرګند وسلوالو نن سهار په مندورې سیمه کې په ملک حاجي نصیب خان ډزې وکړې. د ډزو نه وروسته دوی په تیښته کې بریالي شوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد پلټنې پیل کړې دي. د دې نه وړاندې په قبایلي سیمو کې د 500 نه ډېر قبایلي مشران او د امن جرګو غړي وژل شوي دي. کراچۍ کې د انګریزۍ د یوې ورځپاڼې د خبریال مړې موندل شوی دی. پولیس وایي د مرتضی رضوي مړې د زیارت په سهار دوی ته د ډیفنس له سیمې څخه په داسې حالت کې په لاس ورغلی چې لاسونه یې تړل شوي وو. د هغه په بدن د تشدد نښې هم ښکارېدي. پولیس چارواکي زیاتوي د مرتضی رضوي د مرګ په اړه به نور جزئیات د مړي د پوسټ مارټم د راپور راتلو وروسته روښانه شي. د مرتضی رضوي د کورنۍ غړي وایي هغوی د نوموړي د مرګ په اړه فلحال هیڅ نشي ویلي او هغوی نن ورځ د هغه د آخري مراسمو او ماتم ته ځانګړې کړې ده. د کراچۍ د جرنلستانو اتحادیې چارواکو د مرتضی رضوي د وژنې غندنه کړې ده. هلته بیا د صحافیانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست لخوا په خپره شوي یو بیان کې د پاکستان له امنیتي ادارو څخه غوښتنه شوې ده چې د مرتضی رضوي د مرګ په اړه د کره او پوره پلټنې وکړي. یو طالب استوال عدنان رشید چې د بنو زندان د ماتېدو نه وروسته په تیښته کې بریالی شوی و په یو ویډیو کې راښکاره شوی دی. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دغه ویډیو کې عدنان رشید په یو ګاډي کې ناست لیدل کیږي چې د یو بل تن سره خبرې کوي او د زندان په ماتېدو خوشاله ښکاري. عدنان د پاکستان د هوایي ځواکونو پخوانی غړی دی چې په کال 2015 کې ورته یو فوجي عدالت په پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د برید په جرم کې د مرګ سزا ورولې وه. د اپریل په 15 نیټه وسلوالو طالبانو د بنو زندان مات کړی و چې په نتیجه کې د عدنان رشید په ګډون 400 زندانیان په تښتېدو کې بریالي شوي وو. د خیبر پښتونخوا حکومت د زندان ماتېدل د استخباراتي ادارو ناکامي بللې وه. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د یوې ځایي قبیلې ترمنځ انخته سرته رسېدلی چې پکې 8 کسان وژل شوي. د مشال ریډیو خبریال د عیني شاهدینو له خولې وایي طالبانو د چهارشنبې په شپه د شمالي وزیرستان د شوي په تحصیل کې د ملک کریم خان په قبیله برید وکړ. قبیله مزاحمت وکړ. دارنګ انخته پرون تر مازیګر 15 بجو پورې روانه وه چې وروسته بیا د حکومتي مداخلت په نتیجه کې ودرېده. د عیني شاهدینو په وینا په دې انخته کې د ځایي قبیلې شپږ او د وسلوالو دوه کسان وژل شوي وو. ځای خلک وایي د وسلوارو طالبانو او د ملک کریم خان د قبیلې ترمنځ له تیرو دوو کلونو راهیسې تاوتریخوالی روان دی. د ناټو مشر آندری فوغ راسموسن ویلي دا یو حقیقت دی چې ترهګر په پاکستان کې د خپلو پټن ځایونو په افغانستان کې په اولس او امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د نوموړي په خبره هم دغه وجه ده چې دوی پاکستان ته خبرداري ورکوي چې په قبایلي سیمو کې د دغه ترهګرو خلاف خپلې هلې ځلې توندې کړي. د زیارت په ورځ په برسلس کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د ناټو مشر وویل پاکستان سره د اړیکو په لړ کې دوه ستونزې دي. لومړی کاته دې ته دي چې پاکستان په سمدستي ډول ناټو ته د سامان د رسد لپاره لار پرانیزي، او په حقیقت کې د افغانستان دننه د عملیاتو د ترسره کولو په لړ کې دا تر ټولو بنیادي خبره ده. او دویمه ستونزه دا ده چې دا یو حقیقت دی چې کوم ترهګر په افغانستان کې په ولس او د دوی په ځواکونو بریدونه کوي، د هغوی پټن ځایونه په پاکستان کې دي. راسموسن زیاته کړه له پاکستان سره د اړیکو په لړ کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان په مثبته توګه خپل کردار ترسره کړي، ځکه چې دا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه کې د اوږدمهاله امنیت لپاره ضروری خبره ده. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانمرګي برید او هلیکاپټر الویدو له عمل اته بهرني او کورني سرتیري وژل شوي دي. بلخوا د ناټو مشر اندرس فوغ راسموسن وایي په پاکستان کې باید د ترهګرو د پناهګاه په ضد عملیات وکړل شي.
We urge Pakistan to step up effort in the fight against these terrorists.
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو په ضد د ویکسین مهم سر لنن څخه پیل شو. د خیبر پښتونخوا گورنر په حق لوای
دې کې مونږ خپل طرف نه کوشش کړې ده چې د سیاسي خلکو مشران چې دی اغم پکې انوال کو، او زه ډېر مشکور یم د علما صاحبانو چې هغه دې کې مونږ سره ډېر تعاون کوي لګیا دي.
په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پښتني کلتور د بیا راژوند کېدو لپاره کومې هلې ځلې کوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین په اړه وایي
چې کړه پښتنو ته خپل حقيقي د خپل ثقافت د ادب د خپل تاریخ شکل ښکارې شي کې وي قوت راځي او دوی به د موجوده حالاتو مقابله کولی شي.
په روان خبرونه کې نور یو شمېر راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوس. زموږ شغله مشال رادیو سخاوري. د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانمرګي برید او هلیکاپټر الویدو له عمله اته تنه بهرني او کورني سرتیري وژل شوي دي او همدومره نور ژوبل دي. په کندهار کې د مشال رادیو خبريال سید شاه سکیمه پاړه نور حال راکوي.
ځانمرګي برید تیر شپه د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوې دی او وروسته بیا په یاد سیمه کې یوه الوتکه هم رالوېدلې ده چې له امله یې څلور تنه کورني او څلور بهرني سرتیري وژل شوي او اووه تنه نور ژوبل دي. چارواکي وایي ژوبل شوي کسان ټول ملي پولیس دي. د هلمند د والي ویاند داود احمدي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
ګرمسیر ولسوالۍ څلورمې امنیتي سیمه ده. هلته ځانمرګي برید کوونکی په داسې حال کې چې بین الوطن هلته ځان الوزول څلور تنه پولیس شهیدان شوي دي او زه د امیر شمول باندې اووه تنه نور ټپیان شوي.
احمد زیاتوي چې وروسته د ټپي شویو پولیسو د رالېږدونې په موخه د بهرنیو سرتیرو یوه الوتکه هم سیمې ته تللې ده چې غورځېدلې او پکې سپاره څلور بهرني سرتیري مړه شوي دي.
ایساف امبولانس الوتکه د ټپیانو د لېږد لپاره هلته تللې ده. هغه څوم باران او هوا ډېره سره دغه وه خرابه وه.
په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه هم د خپلې الوتکې لوېدل مني. احمدي وایي چې الوتکه د خرابې هوا له امله غورځېدلې ده، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي مشال راډیو ته وویل چې ځانمرګي هم د دوی ملګرو کړی او الوتکه هم دوی راغورځولې ده. قاري یوسف وایي په دواړو پیښو کې ګڼ شمېر بهرني او کورني سرتیري وژل شوي دي. د هلمند په لرې پرتو سیمو کې د ژمي له تېرېدو وروسته یو ځل بیا د ناامنیو پیښې زیات شوې دي. څو ورځې وړاندې د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې هم ځانمرګي برید شوی و چې له امله یې یو شمېر سیمه ییز پولیس مړه او ټپیان شوي وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د ناتو مشر اندرس فوغ راسموسن ویلی په افغان اولس او د دوی پر ځواکونو د بریټکونکو په ناګاوي په پاکستان کې دي. نو موري له پاکستان غوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې دي د په خبره د تراګرو پر ضد هلې ځلې توند کړي. نو موري دا سرګندونی پرون د ناتو د بهرنیو او دفاعي چارو د وزیرانو د دوی ورځنۍ غونډې پر موقع په برسلز کې له خبريالانو سره کړي دي. د مشال رادیو همکار سالم احمد صالح ملته ورغلی او دا راپور یې رالېږلې دي.
اندرس فوګ راسموسن دغه څرګندونې د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. دوی ویل چې د افغانستان ثبات د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلی دی او پاکستان ته پکار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو او نور متحد هیوادونه د ملګرو ملتونو د موافقې پر اساس په افغانستان کې فعالیت کوي. د له پاکستان څخه وغوښتل د هغو وسلولو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې له قبایلي سیمې افغانستان ته اوړي او پر افغان او بهرنیو سرتیرو بریدونه.
My main point is to stress that we need a positive engagement of Pakistan.
یو ځنې ټکه چې زور باندې ټینګار کوم دا دی چې موږ د پاکستان مثبت شراکت غواړو. څنګه چې موږ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په سیمه کې د ثبات د یقیني کولو لپاره حضور لرو، له پاکستان سره قوي او مثبتې اړیکې او همکاري غواړو. هغه تروریستان پر افغانانو او زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. دغه وجه ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دغو تروریستانو په وړاندې اقدام وکړي چې په قبایلي سیمه کې فعال دي. راسموسن ویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال تر پروسی وروسته نړیوالو ټولنه تر اوږدې مودې پورې له افغانستان سره همکاري غواړي او نړیوال ورته ژمن دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو زلمی رسول او ستر جنرال عبدالرحیم وردګ هم د غونډې په پای کې خبرې وکړې. دواړو وزیرانو ویل چې نړیوالو ورسره د اوږدې مودې لپاره ژمنې ورکړي او دوی باوري دي چې افغان ځواکونه به له ټاکل شوي مهالویش سره سم وکول سي امنیتي مسؤلیتونه واخلي او وسلول وځپي. د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په سطحه دغه د ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او په غونډه کې د مطرح شویو مسایلو په اړه به وروستۍ پریکړه د شیکاګو په کانفرنس کې کیږي چې بله میاشت په امریکا کې جوړیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچي کې د انګریزي د وی ورسپانې د خبريال مړی موندل شوی دی. پولیس وايي دغه خبريال چې مرتضی رضوی نومیږي په حق له پلټنې شروع کړل شوی دی. په دې اړه نور تفصيل له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
پولیس وايي د مرتضی رضوی مړی د زیارت په سهار دوی ته د ډیپنس لسیمې څخه په داسې حالت کې په لاس ورغلی وو چې لاسونه یې تړل شوي وو او د هغه په بدن د تشدد نښې هم ښکاره دي. پولیس چارواکي زیاتوي د مرتضی رضوی د مرګ په اړه به نور جزئیات د مړی د پوسټ مارټم تر رپورت راتلو وروسته روښانه شي. مرتضی رضوی د انګریزي ورځپاڼې ډان د مجلې مشر وو او د هغه عمر 40 کاله وو. د ډان ورځپاڼې نیوز ایډیټر او د مرتضی رضوی ملګری منظور چانډي او مشال رډیو ته ویلي دي چې د مرتضی رضوی په جسم د تشدد نشانے د دې خبرې غمازی کوي چې هغه وجل شوی دی. هغه د خپل کورنۍ غړو ته په دغه شپه ویلی وو چې زه د خپل ملګرو خوا ته ځم. بیا د هغه د کور والا او د هغه سره رابطه نه ده شوی. د هغه موبایل بند راتو او بیا سهار د هغه مړی وموندل شو. د هغه په جسم تشدد شوی او د هغه مړی خپکړی شوی وو. په دې بنیاد موږ ویلی شو چې هغه وجل شوی دی. د دې د وجنې لاملونه نه دي څرګند او دا هر څه به وروسته د پلټونو روښانه شي. د منظور چانډیو په خبره ځینې سرچینې د ارواښاد درزبی وجنه د فرقېست او تریخوالي پایله غنی. خو که څه هم مرتضی رضوی لنوم څخه شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ښکاری، خو هغه شیعه نه بلکې سنی مسلک سره تعلق لرلو. د کراچۍ صدر د پولیسو مشر فرخ علي ډان ورسپانې ته ویلي دي چې د مرتضی رضوی مړې د هغه ملګری رسام لزای څخه پولیسو ترلاسه کړي. پولیسو ته د پیښې د ځای سره نږدې ورسې هم په لاس ورغلی ده. د مرتضی رضوی د کورنۍ غړي وای هغوی د نوموړي د مرګ په اړه په حال هیڅ نشي ویلي او هغه نن ورځ د هغه اخري مراسم او ماتم منځلو ته ځانګړی کړی ده. د ډان ورځپاڼې یو بل کارکوونکی بهزاد عالم وایي مرتضی رضوی لاهور کې پیدا شوی وو او د تیرو 12 کلونو راهیسې د ډان ورځپاڼې سره کار کولو. دی وایي هغه د ډان ورځپاڼې د ټولو مجلو مشر وو. د ډان شپږ مجلې دي. هغه تکړه صحافي وو. د دفتر ټول ملګري د هغه څخه خوښ وو. مرتضی رضوی د مجلې د مشرۍ ترڅنګ په سیاسي او کلتوري موضوعاتو هم لیکنې کولې. د هغه ملګری منظور چانډیو وایي نوموړي به بې له کومې ویرې لیکنې کولې.
دی وای په دی اخر ورځو کې کوم وګورو هغه په ډیر ازادۍ سره لیکنه کړې و. هغه په دې لیکنه کې هغه ټول سیزونه په ډاګه کړی وو چې که په دې ملک کې د وس په څیر تګلارې جوړېدل جاری پاتې شي نو د دې ملک راتلونکی به څه وي. هغه به د بهرنۍ تګلارې په موضوعاتو هم لیکنې کولې. د کراچۍ د جرنالستانو اتحادیې چارواکي وایي د مرتضی رضوي د مرګ د پلټونو د پروسې څارنه کوي او په دې اړه به د احتجاج یا کوم بل ګام اوچتولو په اړه پریکړه د کیس په اړه د بشپړ رپورټ تر راتلو وروسته کوي. هلته بیا صحافیانو ته د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست لخوا په خپاره شوي یو بیان کې د پاکستان له امنیتي ادارو څخه غوښتنه شوې ده چې د مرتضی رضوي د مرګ په اړه دې کره او پوره پلټنې وکړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
زموږ غلا مشال رادیو سخاوري په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو په ضد د ویکسین مهم سر لنن څخه پیل سو چې پرانیسته د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وکړ. دا مهم په داسې وخت پیلېږي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په روان کال کې د پولیو یو شمېر کیسونه رامنځته شوي دي. نور حال له پېښوره د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
په دې لړ کې د جمعې په ورځ په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په قبایلی سیمو کې د اپریل په 13مه نیټه د شروع کېدونکو د پولیو د مهم پرانیستا وکړه او په دې محل د خبريالانو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې په قبایلی سیمو کې وخت په وخت د پولیو د کیسونو د رامنځته کېدو په اساس حکومت بیړني ګامونه پورته کړی دي او د قبایلی سیمو یو شمېر د روغتیا چارواکي هم بدل کړی دي.
زما خیال چې دا یو ډېر سیریس افورت دی چې دینه خارکیږي چې زمونږ سمره حکومت او زمونږ ایڈمنسٹریشن سمرہ دا شے سیریسلی اخلی او دے کہ مونږ خپل طرف نه کوشش کړی دے چې د سیاسي خلکو مشران چې دی اغم پکې انوال کو او زه ډیر مشکور ما د علما صاحبانو چې هغه دے کہ مونږ سره ډیر تعاون کوي لګیا دی او هغه مونږ ته پورا اشورنس مرا کړی.
په روان کال کې د پولیو 15 کیسونه په خیبر قبایلی سیمه کې رامنځته شوې دي. دا چې په خیبر ایجنسی کې دا کیسونه ولې رامنځته شوې دي او حکومت د دې په اساس څه ګامونه پورته کړی دي په دې لړ کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ متاهر زیب مشال ریډیو ته وویل
پس زګونو کې همغه ایون خزی پټی مونږ کې شامل کړي چې کورته دننه لاړ شي وو ګور شي ماشين موجود دی کنه دی او په باډه کې نو دو دونی مدرو کرنا کمپین نو چلے گا وہ تقریبا دو دن مدر میں اشتونا جنگ کاروائی نو دل دے گیڑی جاتی تیزی شوی لکا تیرا چی دا تیرا تیرا کنگا 93% پولیو کمپین دا گشوی کامیاب چلے دارے.
دا چی بنیادی وجہ صدا چی پا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کی وقت پا وقت دا پولیو دا ناروغانو شمیرہ پا زیادی دو دا دے پختنی پا زواب کی دا خیبر پختونخوا دا حفاظتی ٹکو دا سانگی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر جانباز مشال ریڈیو تا وویل د یادونه وړ ده چې د اپریل په 13مه نیټه به په پاکستان کې د پولیو درې ورځنی کمپین پیل کولی شي او په دې کمپین کې به په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه کې 150,000 د 15 کلونو کم ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرون لري. او تاسو په هم د یو بل راپور پر لور راګرځوم. په پېښور کې د فاټا سیکریټریټ د ریاستي او سرحدي امورو د سټینډینګ کمیټې په غونډه کې سپارښتنه وسوه چې په لیویز ځواکونو کې د ښځې هم برتی کړل سي. دا چې د دې ضرورت ولې محسوس کړل سو په اړه له پېښور بیا هم د مشال رادیو خبريال غلام غوث راپور کوي.
په پېښور پټا سیکریټریټ کې د سرحدي او ریاستي امورو د سټینډینګ کمیټې په غونډه کې د سفارش کړې شوې ده چې په قبایلی سیمو کې دي په لیوي ځواکونو کې خزي هم برتی کړې شي. په دې لړ کې د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې چیرمن ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل دا چی پدې لړکی اصولي فیصله شوې ده او کنه. او د قبایلی سیمې څومره خزی به په لیوی ځواکونو کې برتی کولی شي. د دې پوښتنې په جواب کې د کورمی ایجنسی د قومي اسمبلی غړي او د سیفران د قائمه کمیټه چیرمن ساجد حسین توری مشال ریډیو ته وویل
فائنانس کا بزی اگن آباد ہو گیا فاٹر سیکریٹریٹ طرح کی فاٹر سیکریٹریٹ کے ایس اے ایس پولیٹیکل ایجنٹ کا مطلب ہے ہدایت گئی تو مطلب ہے آگے علاقے کی وہ کوڈینیشن گئی مشران اور سارا خل کو سارا سر وہ کوڈینیشن گئی درستہ سے سکھا خانے اگن آباد ہو مطلب ہے جو کتنی مطلب ہے جو شکل ویر کوہلے سیدھا کہ 5% باڈی کا 10% باڈی
دس ساجد حسین توری پا وینا روان دری میاشتو کی با د قبایلی سیمو 1500 کسان په لیوی کې برتی کولای شي. د کوم پلړ کې چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری اعلان کړی و چې د قبایلی سیمو 15,000 ځوانان به په لیوی ځواکونو کې برتی کولای شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
که څه هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو او په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پیښو خلک ډیر ځپلي دي، خو بلې خواته کلتوري هلې ځلې هم په ټپه ولاړې وي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا کلتوري هلې ځلې پیل شوي او د پېښور په نشتل حال کې محفلونه جوړیږي. زموږ همکار ګلایاس په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د کلتوري هلو ځلو د بیا راژوندي کېدو په اړه رپورټ برابر کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
په خیبر پښتونخوا او په قبایلي سیمو کې د سم مودې راهیسې د ناقلارۍ وروستو بیا ثقافتي او کلتوري هلې ځلې پیل شوي. د پېښور نشتر حال هم دغه شان نور ځایونو کې ثقافتي دستوري کیږي. د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په نشتر حال کې د رحمان بابا پر جون تھیټر او همداراز د سندرو محفلونه جوړ شوي. د صوبې د کلتور وزارت په مختلف ځایونو او په ځانګړي توګه سوات او کلام کې یو شمېر کلتوري دستوري کړي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وایي چې ترخګری پېښو خلک ډیر ځپلي دي او دغه شان کلتوري دستورو مقصد د ولس پام په مثبت لور بوتل دي.
نو چې کله پښتنو ته خپل حقيقي د خپل ثقافت د ادب د خپل تاریخ شکل ښکارا شي لکه یو قوت راځي او دوی به د موجوده حالاتو مقابله کولی شي. لازمی خبره چې دشتګردي سره
قسم د پېښور په نشتر حال کې ثقافتي محفلونه دوام لري. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل کلچر ډایریکټوریټ جوړ شوی. د کلتوري ډایریکټوریټ د سوري لاندې د صوبې په مختلف ضلعو او په قبایلي سیمو کې ثقافتي سرګرمیانې روانې دي. پېښور کې خبریال روخان یوسفزی وایي د ثقافتي هلو ځلو پیلېدو سره په خلکو کې ویره تر ډېره حده کمه شوې. د پېښور نشتر حال کې د ډرامو او نور محفلونو لپاره د صوبې لرې پرتې ځایونو څخه مینوال راځي او دې دستورونه خوند اخلي. پېښور کې د کلتوري دستورو مینوال اخترګل مومند وای چې د ثقافت په نامه د پښتنو رسم او رواج ته زیان ونه رسولی شي او قبایلي رسم او رواج دي پر ځای وساتل شي.
د قبایلو رسم او رواج د زین مد نو پاکستان ته انګریزان راشي اخیز د پټ کې وتړي چادر واچي د سي د کوچانو جامې واچي ترکی سه ګرځي نه خسته کاری. نو زه د تاسو په وجه باندې تاسو په شرې کې د خپل پاکستان نشته حال کوم ثقافتي زمونږ ملشته سه پاکستان سره دغه
بیا خبریال روخان یوسفزی په دې نظر دی چې موجوده حکومت په کلتوري برخه کې ډیر کار کړی دی او په کار ده چې دې ته قانوني حیثیت ورکړي شي.
زه دا فکر کوم چې دې لپاره په کار خدا دی چې دې لپاره مستقله دې په داسې آئینی تحفظ ورکړي شي، یو آئینی شکل ورکړي شي چې څو پروژکټ روان وي، څه کارونه روان وي.
روخان یوسفزی زیاتوی کلتوري هلو ځلو ته په مستقبل کې دوام ورکولو لپاره داسې لار خپل کړی شي چې بل حکومت دغه شان کلتوري سرګرمیانو مخاوني نیسي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د بجلی د نشټوالي له امله د دوی ورځنی ژوند ډیر زیات اغیزمن شوی دی او په سیمه کې د بجلی د نشټوالي د لاسه ټیبلونه هم بند شوی دي چې د اوبو کلت هم ترې پیدا شوی دی او داسې یو شمېر نور ضرورتونه هم نه پوره کیږي. دوی وایي چې چارواکي دي د دوی بجلی بحال کړي. په دې حق له دغه رپورټ اوریدو ته ساس پام را ګرځوم.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې په سیمه کې د تیرو درې ورځو راهیسې بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده چې له امله یې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له امله امروزه ژوند په ټپه ولاړ دی او د اوبو قلت هم پکې پیدا شوی دی. په دې حکله باندې د خیبر سیمې یو تن نوشاد خان مشال ریډیو ته وایي
اوبو ډیر زیات تکلیف دی. دغه کې زنانه دي چې کویو له درومي چینو له درومي سرک باندې زنانه اوړي راوړي. بل دا خبره چې کومه نادره لنډې کوته لغه نادره تر متاثره ده. دلته جنریټر هم کله سهولتي کله نه تیرانا یا د کرامنې نه یا د شینمان نه زنانه را درومي. هغه زنانه زر زر روپۍ خالي کرایه که دلته چې راشي بیا بجلی نه وي.
د بجلی د نشتوالي په اړه د دغې سیمې یو مشر شاه جهان اپریدی وایي
اوڑیر ہر سے بجلی اعلان سے خراب تھی یا وہ خاص کر ڈیر زیادہ تکلیف دے اور نور شکن دے کنا ہر سمرا اگر چلا کنا زندگی کا کور دے کا سکول دے کا دو چلو ندی کا نادرا دا ہر سم متاثر ہوئی بجلی اعلان سے.
او نوشاد خان زیاتوی چھ دا بجلی دا نشتوالی دلاسا دو دوی رختونون ہم متاثر کی گی.
اسپتال خبر دلتا ایمرجنسی اغراشی اپریشنی اپریشن پو وقت کی جرنیٹر کی تیل مین لی اپریشنون پاچ شی خلکو تا تکلیفی.
پا خیبر سیما کی دا بجلی د نشتوالي په اړه مو چې کله قبایلي سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکي انور مروت سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې کله په خیبر سیمه کې د بجلی لوډ زیات شي نو د پیسکو عملی د ریجنل کنټرول سنټر په وینا د پیښور نه بندوي. خو بیا هم زه په دې اړه معلومات کوم او هڅه کوم چې د خیبر خلکو دغه ستونزه هواره کړم.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د کوټي پر لور چیرې چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په ایوب سټیډیم کې جلسه روانه ده. د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل هم هلته موجود دی. دا وخت د ټلیفون پر لیکه را سره دی. نیاز مساخیل، که د دې جلسې حال راکړي چې آیا جلسه پیل شوې ده، ویناګانې شروع دي او څومره کسان دغه جلسې ته ورغلي دي؟
د تحریک انصاف لړخه جلسه روانه ده. جلسه شاوخوا څلور بجې شروع شوه او دا وخت د تحریک انصاف چې کوم ځایي مشران دي هغه خبرې کوي. دا وخت د تحریک انصاف مشر جاوید هاشمي وینا کوي او امکان دا دی چې دغه جلسه به تر اوو یا اتو بجو چې کوم پاکستاني وخت دی تر هغه پورې به دوام ولري. د په جلسه کې چې کوم تر دا وخته پورې وینا شوې ده د هغه محور بلوچستان دی. تحریک انصاف مشران ویلي چې دوی به په بلوچستان کې امن راوړي ځکه چې کوم د امنیت وضع خرابه ده یا د هدفي وژنې روانې دي یا فرقیزې شخړې رامنځته کړې دي. دوی وایي چې که دوی په اقتدار کې راشي او د بلوچستان خلک پر دوی اعتماد وکړي نو د دوی په وینا دوی به په بلوچستان کې امن راولي. او کوم چې دوی دغه د انقلاب خبره کوي دوی وایي دغه انقلاب به دوی تر بلوچستان هم وغځوي.
ډیر مننه نیاز مساخیل مرته د تازه معلومات راکولو. اوس هم زو د یو داسې کس پر لور چې په دواړو پښو ګډ دی خو همت یې نه دی بایللی. د قبایلي سیمو جګړه ځپلي د پاکستان په بیلابیلو ښارونو او کیمپونو کې له ستونزو ډک ژوند تیروي. په دې کې یو شمېر مازران هم ستا چې بې کوري یې ناوسي نوره هم زیاته کړې. په یو کیمپ کې میشت د جنوبي وزیرستان په دوو پښو ګډ ځوان هم له داسې بې وسۍ سره مخامخ دی. نوموړي د مشال راډیو له خبریال سره خپلې ناخوالې شریکې کړې دي چې تاسو یې اورېدو.
د سویلی وزیرستان مسعود قبایلیانو سره تعلق لرون کای او تلس کولن نو رحمان چې په وړوکوالی کښې د غزن رنځ په وجه په دواړو پښو مزور او دا وخت د ټنډۍ په سهارې ګرځي. په سویلی وزیرستان کښې د کړکجن حالاتو په وجه نو رحمان ه د خپل مور پلار او خویندې وروڼو سره په ټانګ کښې د کډوالۍ ژوند تېروي. په نو رحمان څه تېرېږي؟ دای څه جذبات احساسات او ارمانونه لري؟ د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کښې د نو رحمان خبرو
غریبی وانشتی وا لور میں بے واسطا ہوں سبق پریاش مو ہزڑ کے دیچا سبق میں ویلای وای
نو رمان تا پ دواڑو پشو گوڑی پ دو ٹنڈو گرزے دا والے
زواڑی کا و دیو کول و د غزن بیمارې واله په دوی سره پښې بندې ګټ شو وسمته وینې چې په دوی ټنډې ګرځا
په سویلي وزیرستان کې د طالبانو په خلاف جنگ څه اثر در باندې اچولای دی
ای ویل نه باندې اچولای دی جنگ وو جوزینا وی ټینکی نا وی توپې وی هلیکاپټر وی درازو وا خلک لور په لور پاره دا کاډی کاولې مو خپل مور پلور سره کاډا وکړل خواندې ورنار سره وی بیا ټانک تار وغللی کاډولې ژوند تیرا وی
راشن درته ملاویږي کانا یا د بل چا څخه امداد کړای دی
مو ته خپل راشن ملاویږي نه البته د مور پرشه مشتا ته دال ورجی او مینی چا وای نورې مازانش بل چا مې نه دای چې امداد کړای دا پرجدا چپل یا راونو چا تار سرپند وشي چا سل روکړه چا پنځه سوار بل مې چا امداد نه دای کړای
د قبایلی سیمو یو داسې ځوان دی چې په دواړو پښو ګډ دی خو بیا یې هم همت نه دی بایللی او د بیکوري ژوند تیروي او نور ته هم هیله دا امید ورکوي چې دی د تعلیم شوق لري او تعلیم باید ترلاسه کړي وخت د مازیګر 5:30 بجې سوې دی شاهین بنیری به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي
د دې وخت مهم خبرونه د افغانستان په جنوب کې د ایساپ یو هلیکاپټر غورځېدو لکبله سلور بهر ملکیان وجل شوې دي پاکستان وایي د امریکا سره اړیکې او ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو اجازت به د پارلیمان د کمیټې د سپارښتنو نه وروسته کوي د ناټو مشر ویلي چې تر هغه د پاکستان نه په افغانستان کې پولیس او امنیتي ځواکونو بریدونه کوي کراچۍ کې د یو خبریال مرتضی رضوی مړې موندل شوې ده او په کورمه کې ناپیژندل شوي وسلوالو یو قبائلی مشر ملک حاجی نصیب خان وجل دے
لند خبرونه مو له شاهین بنیری څخه او اوریدل زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري اوس وارسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړي دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي راځي چې ورته ورسو
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل سرخو کې مختلف خبرونه راغستي دي د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون او د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس خپل سرخو کې د غټ خبر پتوګ لیکي چې هندستان د پاکستان د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د هغه بیان هر کله کړي دي چې سیاچین د دوانو ملکونو لپاره ډیر سخت محاذ دي او دوانو ملکونو لا پدې مسله خبرې ترې پکار دي د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانه جنگ او مشرق خپل سرخو کې لیکي چې کیمیکل کوټا کې کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی او پرنسپل سیکرټری ملزمان ګرځولې شوې دي او اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سکردو کې د رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د هندستان سره د سیاچین په شمول په ټولو شخړو خبرې ترې پکار دي خو هندستان دې زموږ امن خوخي کمزوري نه ګڼي اداري لیکي چې د پوز مشر چې د کومې خبرې سرګندونه کړې ده کيو طرف ته دا سوچ د جمهوریت مل او لسمل اړه اشاره کوي نو بل پلو د دې خبره هم ثبوت ته چې د پوز مشر کې دوه باوجود هم جنرال اشفاق پرویز کیانی غواړي چې ملک کې دفاعي خرچې کم کړي شي او دغه پیسې د ولس په خیر خیګړه خرج کړي شي اداري مخ کې وایي چې دا ډیر خصوچ ته او په دې باندې د دوه ملکونو مشرانو لا غور پکار دي مشرق نسپان هم خپل اداري په دې موضوع لیکلی دا او وایي چې د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د پاکستان سیاسي مشروالۍ ته اشاره ورکړه چې پوز سیاچین کې د پات کېدو یا د بل کومې فیصلې په صورت کې به هغه د پابندۍ لپاره تیار وي اداریا اخیری کلی کې چوس فیصله ملکی مشروالۍ لکول پکار ده چې هغه دې لړکی څه قدم پورته کوي جنگ ورسپان خپل اداري کلی کې چې د جمهوریت یو تعریف داده چې د ولس حکومت د ولس لپاره او د ولس په ذریعہ دا خبره کده مرکزی حکومت او صوبایي حکومت پکې صحیح ده نو په مقامی کې هم صحیح ده او په دې وجہ په یو جمهوریت دور کې هم د مقامی یا بلدیتی حکومتونو نظام د بیوروکراسي په ذریعہ د چلولو گنجائش نه دی پکار اداري وړاندې لیکي چې په خاص توګه د سپریم کورټ لخوا د بلدیاتی ټول ټاکنو نه کول د آئین آرټیکل 2 او اے یو سلسلوي خلاف ورزي ده اداري وړاندې لیکي چې دا ډیره ضروری ده چې ټولې صوبې د لړکي چټک ګامونه پورته کړي چې دا رنګ د سپریم کورټ د هدایتو مطابق د انتخاباتو شیډول د 3 اپریل پورې پیښ کړي شي اداري اخیری کې لیکي چې اولس دا وخت د کوم مسلو سره مخ دي چې دا رنګ د مسلې د هغوی په درشل هواري شي
سراج ظهیر و چې د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې و
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ز زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه خپل یو مقاله کې وایي په کابل کې د وسلوالو له خوا تر دې وروستیو بریدونو وروسته د وسلوالو له مړو سره امریکایي پوځیانو تصویرونو معاملې په امریکایي پوځي چارواکو یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. بلخوا د نفټرسټس په نامه څېړنیز اداره په خپل یو مضمون کې وایي که څه هم د پاکستان موجوده جمهوري حکومت د تعلقاتو په ښه کولو کې ډېر پرمختګ کړی او د سیاچین د مسلې هوارولو ته هم تر یو څه حد حالات برابر شوي، خو بیا هم دا مسله ختمول مشکلات لري. زموږ همکار منور شاه د دې دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي د تیرې اتوار په ورځ په کابل کې د حملو وروسته د وجل شوو وسلوالو د جسدونو داسې تصویرونه مخې ته راغلي چې ځینې امریکایي پوځیان یې سپکاوی کوي، چې دې سره په امریکایي پوځ کې دا پوښتنه ډېره په شدت سره راپورته شوې چې افغانستان کې د جنگ مودې او نوعیت ته په کتو سره دا د پوځ د ډیسپلن نه سرغړونه ده او کنه. ورځپاڼه د سیډونکو لخوا وایي دې لړکې یوه لویه وجه د هغه کم رتبه پوځي افسرانو ستړیا ده چې په پوځ کې مرکزي کردار ترسره کوي، یعنی اتلس کلن او نورلس کلن پوځي ځوانانو ته تربیت ورکوي او د وړو وړو گشتي ډلو مشري او هغوی ته لارښوونې کوي. د ورځپاڼې په وینا سیډونکو بل وجه دا ښایي چې کېدې شي د یاغیتوب د مخنیوي لپاره د پوځ وړې وړې ډلې د هیواد لرې پرتو سیمو ته د لیږلو په نتیجه کې پوځیانو کې د رجحان رامنځته شوی وي او سیډونکو او پوځي افسران اندېښمن دي چې په دغه ډول حالاتو کې پاتې کېدو سره د اکثره پوځیانو رویه ډېره خراب شي چې بیا دا ډول تشدد د هغوی په خوی کې شامل شي. بلخوا سټریټ فور نومې سیړنیز اداره لیکي د پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی د تیرې چهارشنبه په ورځ ویلي چې د هند او پاکستان په لانجمنه پوله د سیاچن نه د دواړه هیوادونو خپل پوزونه وباسي. یاد شوی اداره وایي چې د سیاچن د شخړې هوارولو لپاره وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې شوې، خو تر دې دمه یې مثبته نتیجه نه دراوتلې. په دې ورستیو کې پاکستان هند ته د غوره هیواد درجه ورکړې او ممکنه ده چې د دې ګام له مخه د سیاچن په معامله کې هم څه پرمختګ وشي. سټریټ فور لیکي د پاکستان لخوا د هند سره د امنیتي معاملو نه تجارتي معاملو ته زیات اهمیت ورکول د دې هیواد د موجوده جمهوریت حکومت کامیابی ده چې پکې یې پوزي اسټابلیشمنت هم د ځان سره همغږی کړی دی. سټریټ فور سیړنیز اداره په اخر کې وایي چې د لړکې موجوده حکومت د هند سره د سولې د عمل لپاره په سناس ډول د هیواد ټول سیاسي او پوزي مشران سلا کړی دي چې په 1922 کې د شملا لوزنامې نه پاس د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې تر ټولو لوی خبره ده. په دې حالاتو کې تل دا ویره موجوده وي چې پاکستان کې میشت وسلوالې ډلې په هند کې ترهګر برید وکړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خراب کړي، خو که دغه نوی نو هم د سیاچن نه د پوزونو بیرته د 1944 پوزیشن ته تلل اسانه خبره نه ده.
منور شاو چې د سیمې په اړه نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرسو مقالو حال درکاوه. رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د پاکستان او هند په اړیکو کې د بیا رغېدا په اړه د نامتو هندي خبریال کلدیپ نیر یو مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری او هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ په لیدو کتو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې پای ته رسیدلې دي. د دغه مقالې مهمو ټکو اورېدو ته ساس پام راګرځوم. کلدیپ نیر لیکي دا ډیره نامعقوله خبره ده چې ځینې هندوان پاکستان ته د وزیر اعظم منموهن سنگ د سفر مخالفت کوي او د پاکستان لخوا د ممبئی په بریدونو کې د دریز بدلولو غوښتنه کوي. دا لانجه د دواړو هیوادونو په عدالتونو کې دا او پکار ده چې ټول کسان د حتمی پریکړې انتظار وکړي. لیکوال پر مخ لیکي بلخوا دی نه پوهیږي چې ولې ځینو پاکستانی سخت دریز عناصرو هند ته د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری پر سفر غوغا جوړه کړه. خلک باید فکر وکړي چې د زرداری او منموهن سنگ تر لیدو کتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې پای ته رسیدلې دي او پر لوړه کچه د راکړې ورکړې چاپیریال رامنځته شوی دی چې دا به د سولې بهیر پر مخ بوځي. لیکوال لیکي په نوې ډلی کې له زرداری سره تر لیدو وروسته منموهن سنگ دوه ټکي وکارول چې د رسنیو د بیروبار او د چارواکو لخوا د زیاتو رسمیاتو له کبله خلکو پام ورته ونه کړي. منموهن سنگ وویل چې دوی د هند او پاکستان ترمنځ د ټولو ستونزو په حق له خبرې اترې وکړي او واقعیت لرونکي او عملي حل یې ترلاسه کړي. په بل معنی دواړو مشرانو پر کشمیر او نور لانجو د رسمي او ولسی دریز پرته خبري وکړي. لیکوال پر مخ لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ به بحث سوي ستونزې په څه ډول هواریږي. دا کار د اندازې له مخې امکان نه لري. دواړه مشران به په خپلو هیوادونو کې د ستونزو د هواري په اړه پر عمومي توافق تکیه کوي. د زرداری د حکومت مده تر یو کال هم کمه پاتې سوې ده او بیا به نوې ټولټاکنې کیږي. دا به ډیر کار وغواړي چې نوموړی په کامی اسمبلی کې خپل اکثریت برقرار ساتي. بلخوا د منموهن سنگ ستونزه د ائتلافیانو لخوا فشار دی. د هند د بهرنی چارو د پخوانی وزیر او د بی جی پی ګوند یو مشر یشوند سنها لخوا د زرداری د سفر ملاتړ دا څرګندوي چې د هغه ګوند د پاکستان له مخالفت څخه په شا سوی او د اړیکو سمول غواړي. د منموهن سنگ ستونزه به په خپل ګوند کې دننه وي. کله چې د زرداری لپاره د غرمنی بندوبست سوی وو نو د کانګرس مشره سونیا ګاندي نه راغلې ځکه چې هغې خپل ګډون مهم نه ګاڼه. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه دوه کاله وروسته سیمه پرېږدي د نوې ډیلی او اسلام آباد لپاره ډیره اړینه ده چې د کابل خپلواکي په پام کې نیولو سره خلا ډکه کړي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوه منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په مشال رادیو کې مو د سبا یعنی خالی یا شنبه د ورځې د ځانګړو پروګرامونو لړلیک واوریدئ. د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی علي موسی ګیلانی او نور په ضد د غیر قانوني کیمیکلو د مقدمه تر درې اونیو پورې ځنډولې ده او د نشي توکو په ضد ځواک سیکرټري ته ویلي دي چې هغه د پلټنو په لار کې خند نه پیدا کوي. د دغه مقدمې اورېدنه نن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وسو چې پاړې نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
دې دوران انټي نارکاټک فورس د مشر بریګیډیر فهیم لخوا رپورټ جمع کړی شو چې تر مخه لس کسان چې پکې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي موسی ګیلانی او د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټري خوشنود لاشاری ملزمان ټاکلي شوي دي. د جمعې په ورځ عدالت کې د موسی ګیلانی په ځای د هغه وکیل سلمان اکرم راجا وړاندې شو. نوموړي عدالت نه بهر میډیا سره خبرو کې وویل چې د هغه موکل په ذاتی معاملې کې د ملک بهر دی او هغه ته ویل شوي دي چې په بل پیښه عدالت ته حاضر شي
اور یہاں جو تحقیقات انویسٹیگیشن جو بھی کاروائی ہو رہی ہے
حغبی اورز وکراشی عدالت چکوں میں پلٹنی یا کاروائی روانہ دا ہغی کے با پورا پورا مرست کوی دا وخ اغد ملک بہار دے او ما ورت ویلی دی چ پخپل راشی عدالت توڑان دیشی ہیل دچ بل پیشے کے با موسی گیلانی پخپل حاضر شی.
د جمعید اورز کاروائی دوران شیخ رشید احمد ہوم عدالت تخواست کو چ ہغد دے کیس کے ڈل جوڑ کڑی شی کم چ عدالت منظور کڑو. مشال ریڈیو سرا خبرو کے شیخ رشید احمد صدا سی ہوئے.
میں نے کہا یہ صرف ایف ای ڈی نہیں ہے اور بھی پانچ دوائیاں ہیں جس کے لائسنس ہیلتھ منسٹری جاری کرتی ہے.
ما عدالت تو ویل چی دا یوازی ایف ای ڈی نہ دی بلکہ نور ہم پنځه دوائیاں دی چی لائسنس یہ دا صحت وزارت جاری کوی او دیکھ ہم غلا غلطی شوی دا بائی چی دا ہاغی ہم پلٹنی ہوشی زما دی کی ذاتی حس مقصد نشتا خو زما دا کام بچی پا نشور آوڑی او پیسے نور خلق گٹی نو زکر زدے کی براخیز جوڑ شوی ہم.
مشال ریڈیو پا دے حقلا دا پیپلز پارٹی دریز معلومولو دا پارا دا پیپلز گون دا یوش میرغلو سرا رابطہ اکلا خو حقوی پا دے حقلا د سوالونو ډډ وکړه. افیډرین څه شی دی او دا په څه کې استعمالیږي؟ په دې اړه راته د دوایانو او دې کې د استعمالیدونکو اجزا او کارپو ډاکټر عبیدالرحمن صداسی وی.
افیډرین چې کوم دی دا په الرجی کې استعمالیږي، سپیسیفیکلی په ټوخی کې استعمالیږي، انټي ټاسی ورته وي او بل په نازل دی کنجشن کې استعمالیږي. دا پوزه چې بند کولاویږي کنه بندیږي را بندیږي دا ټول د الرجی چې کوم علامات دي نو په دې کې استعمالیږي. مایل سیډیټیو پراپرټیز دي. دا مطلب دا چې دا نشي د پاره هم یوز کېدای شي کنه که بل فرض مونږه په زیات مقدار کار کې استعمال وکنه نو دا نشم تاریکول شي او دا په نارکاټک ډرګز کې هم راځي.
د ذکر وړ ده چې د قانون تر مخه د افیډرین 1500 کیلوګرام کوټه مقرر وی، خو له په کال 2011 کې د صحت محکمې بارلیکس لیب او داناس فارماسوټیکل نومې دوه کپنو ته 9000 کیلوګرام افیډرین ورکړي وو. دا وخت د مقدمه کې د صحت د محکمې او د انټی نارکاټک فورس د چارواکو په ګډون د وزیر اعظم د زوی علي موسی ګیلانی نوم هم د ملزمانو په فهرست کې راغلی دی. رستو عدالت دا مقدمه د درې اونو د پاره اوزنډوله او د انټی نارکاټک فورس سیکرتر ته په سختۍ سره هدایت وکړو چې دې دوران دې نسوک د خپل چوکې نه بدل کړي او نه دې د دوی په کار کې کړمې پیدا کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 12113 14500 او 15900 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
زموږ غلا مشال ریډیو خبري په داسې حال کې چې نړیوال ویلي عملیاتي پوزونه به تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه ووزي، افغان چارواکي وایي د خپل امنیتي ځواکونو لپاره مالی مرستو ته اړتیا لري. د افغان ځواکونو د ممکنه مالی سرچینو او بهرنیو مرستو په اړه درته بشیر ګواش ریپورت لري.
رویټرز خبری اژانس لیکلی چې ناتو وایي د افغان امنیتي ځواکونو برقرار ساتلو لپاره به خوښ څلور بلین ډالرو ته اړتیا وي. دا په داسې حال کې دا چې ناتو ویلي تر 2014 کال پورې به ټول جګړیز پوځیان له افغانستان څخه ووزي او رول به یوازې د افغان پوځیانو د روزنې او مشورې تر حده پاتې شي. پرون د بلجیم په برسلز کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې وروسته د ناتو عمومي مشر اندری فوغ راسموسن له ټولې نړۍ وغوښتل چې افغان ځواکونو سره د مالی مرستې وکړي.
موږ له ټولې نړۍ خواست کوو چې تر 2014 زیږیز کال وروسته له قوي افغان امنیتي ځواک سره د مالی مرستې لپاره خپله برخه ورکړي. دا یوازې د ایساف یا ناتو ذمہواري نه ده. موږ به د روس، چین او نورو هیوادونو چې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو سره په یو نه یو ډول تړلی دي لخوا د مالی ونډې ډیر منندوی یو. موږ به تر 2014 زیږیز کال وروسته د یو قوي او باثباته افغان امنیتي ځواک پر رامنځته کولو کې د روس، چین او نورو هیوادونو مالی مرستو ته ښه راغلاست ووایو.
د پوځي چارو کارپوه عبدالواحد طاقت تمه لري چې د سیمې حالاتو ته په کتلو سره به چین او روس د خپلو ګټو په خاطر مرسته وکړي.
روس پورې په افغانستان کې د ټولو نه زیات سرمایه گذاري چین کړی ده او روس هم دې ته لیواله ده چې نه په نظامي یونیفورم کې په لوجستیکي یونیفورم کې راشي او په تخنیکي دا ټولې پخوانۍ پروژې دوی بیرته هیا کې او نوې پروژې مو اخلي. دې غواړي د شانګهای کانفرنس موږ ته ډېر نږدې ده. موږ باید د شانګهای د کانفرنس د غړو هیوادونو سره داسې ستراتیژیک تړونونه ولرو لکه د هند سره مڅوک، لکه د برېټانیا او د فرانس سره.
په برسلز کې د ناتو د غونډې په محل د برتانی د دفاع وزیر فلیپ هامون د آزاد اروپا ریډیو افغان څنګ ته د افغان ځواکونو سره د خپل مرستې په اړه ویل،
موږ اعلان کړی چې له 2014 کال وروسته به هر کال افغان امنیتي ځواکونو سره 70 میلیونه پاونډ چې 110 میلیونه ډالر کېږي مالی مرسته کوو. دا په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایساف د 1.3 بلیونه ډالرو برخه ده. دا به له 2014 کال وروسته ورکول کېږي.
د مالی سرچینو نشوالی ته په کتلو سره افغان چارواکو ویلي چې له 2014 کال وروسته به د خپلو پوځیانو شمیر راکمي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت وایي افغانستان د حساس موقعیت له وجې 3 لکه پوسټ اړتیا لري او زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ډېرې شوي خو درغلي زیاته ده او اکثره مرستې ضایع کېږي.
دوی د 3 لکه 2500 نه 2 لکه 1500 ته د موږ پوځ 2014 کال نه وروسته د راټولو ویلي دي. نو او 3.2 میلیونه ډالر د کال اردو لپاره تخصیص ورکړي. نو فکر کوم چې 3 لکه اردو کافي ده، 2 لکه پولیس کافي دي، 1 لکه امنیتي ملي کافي دي. خو دې لپاره چې ټول تجهیزات، ټول جنگ افزار او کول هغه څه چې موږ لپاره ضروري دي دا متوسط پرسي. دلته سیستم خراب ده. 10 میلیارد ډالر تر اوسه پر اردو ته کومه کړل شوې ده. په 10 کالو کې 10 میلیارد ډیر پیسې دي ولې که تاسو وګورئ چې دوی باندې څه سوي دي هغه څه کې سم نشي ورکولای.
د یادونه وړ دا چې راتلونکي مې میاش کې بعد امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان په اړه د ناټو غړي او نور هیوادونو سره راټولېږي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ بعد د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مالی مرستې په اړه خبرې کوي.
بشیر ګوار شو چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان ملي اردو د مالی مرستو په اړه تاسو ته حال درکاوه. د افغانستان د پکتیکا ولایت قومي مشران وایي دوی حاضر دي چې له دولت سره د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته وکړي. دوی چې په مرکز شرنه کې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد د پروسې د مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره خبرې کولې، غوښتنه وکړه چې دولت دې د دې ولایت د بیا رغونې او تعلیم په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان د پکتیکا ولایت قومي مشران وایي چې دوی له دولت سره د امنیت ساتنې په برخه کې ملاتړ کوي، خو غوښتنه کوي چې دولت دې ورسره د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي. دغه قومي مشرانو چې د پکتیکا مرکز په خرنه کې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیت د لیک پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره خبرې کولې، وویل چې دوی د واک د لیک پروسې ملاتړ کوي او په دې لاره کې خپل همکارۍ ته تیار دي. د پکتیکا د کټواز لوري او تن قومي مشر حاجي محمد نعیم وویل چې دولت دې د آبادۍ کارونه وکړي او دوی د امنیتي ارګانونو ترڅنګ په خپل قومي تړون سره د امنیت ساتنې تضمین کوي.
ډېر ښه امنیت کې موږ ډار درکوو که دلته بیا رغونې کارونه کېږي دا موږ مشران یې تضمین کوو. موږ مشران دې ته تضمین کوو چې موږ لار ورته خلاصو، وایي موږ اردو امنیتي ملي پولیسو دا خو ایسته پرېږدي. نو چې موږ دومره ډار تاسو ته درکوو، تاسو باید موږ په ولایت کې بیا رغونې کارونه ښه ډېر کړئ.
د پکتیکا د ارګون لوري یو تن قومي مشر حاجي ابراهیم وویل چې دوی د وزیرانو شورا د هغې پریکړې د پلي کېدو غوښتنه کوي چې ولسمشر پکې د پکتیکا لپاره سپارښتنې کړې وي.
د وزیرانو په مجلس کې هغه دولس مادې مصوبه چې تصویب شوه، ډاکټر صاحب نام یو خواهش دادی چې که په هغه باندې وفا وشي، عمل وشي، زه ګمان کوم د پکتیکا ټولې ستونزې په هغه کې به انشاءالله حل شي. دغه د لیږ د پالیسۍ سره ټول پکتیکاوال، هغه که مشران دي، که علما کرام دي، که ځوانان دي، که مدني ټولنې دي، دا ټول په دې باندې خوشحاله یو.
د واک د لیک د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویل چې د دوی غوښتنې به ولسمشر ته رسوي، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې په خپل د هیواد جوړولو ته مټې راونغاړو او نور په پردیو مرستو تکیه ونه کړو.
بله خبره هم دا ده چې بنیادي بنسټي پروژې نه دي سي او روغتیا هم برکې او معارف برکې او کېدی که څه مشکلات دي هغه قابل د حل دي، اما اساسي خبره هم په بنسټي پروژو ده، ځکه که دا پروژې را نه سي نن چې څه سوي دي د باندنیو پیسو د برکت دا د افغانستان پیسې نه دي. او سبا چې موږ خارجیانو تک وړو او دای ما مسؤلیت ده چې دوی په آرامه په عزت و دا وباسم له دې خاورې نه، په دا پوسې چې به سختي راځي.
ډاکټر اشرف غنی زیاته کړه چې دوی د هیواد ټولو ولایتونو ته د سفر لړۍ دوی اونۍ پای ته رسیږي او بیا د ټولو ولیانو او امنیه قوماندانانو سره د هیواد د آبادۍ او امنیت لپاره نوي تصمیمونه نیسي.
ټول والي صاحبان به زبرته ټول کړو، قوماندان صاحبان د پولیسونو د ټول به سره ټول کړو چې یو بنیادي طرح باندې ورسیږو
ټاکل شوی چې افغان امنیتي ځواکونو ته د واک د لیک په دې لړ کې به د پکتیکا مرکز خرنی او څلور ولسوالیو مټاخان، وزیخوا، وړمامی او ترو امنیت له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته وسپارل شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. مسعود حسینی چې په کابل کې د وی چاودنې پر وخت د وی افغاني جنۍ عکس اخیستی وو، هغه لړمنی افغان عکس جوړ سو چې د پولیټزر جایزه ګټلې ده. د مسعود حسینی په اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور لیکلی چې انیس اجمل تاسو ته وړاندې کوي.
مسعود حسینی لومړنی افغان عکاس دی چې د پولیټزر جایزه یې ګټلې ده. حسینی ته دا انعام په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې د چاودنې په وخت د یوې یریدلې افغانې جینې د عکس اغستو په بدل کې ملاو شوې ده. دغه جینې د جسدونو په میانس کې ولاړه ده او له یری چغې وهي. مسعود حسینی د عکس په خپلو ټولو تصویرونو کې تر ټولو زیات خفه کوونکی وبالو او وی ویل چې دا هغه عکس دی چې په کال 2011 کې د عاشورا په مراسمو کې چاودنه وشوه او دې د دغه چاودنې نه صرف د 45 میټر په فاصله باندې وو او په خپله پکې هم زخمی شوی وو. په دې چاودنه کې د وو او یا نه زیات کسان وژلي شوي وو او د حسینی په وینا د ده هم پکې لاس زخمی شوی وو. حسینی وایي چې دا مهال یو لس کلنه جینۍ ترانه چې شنې جامې یې اچولې وې د مړو په میانس کې ولاړه وه او چغې یې وهلې او د ورله تصویر وباسلو.
چشم به هم زدن تمام اطراف
د سترګو پرب کې د ترانې شاوخوا په وینو لړل شوی و. د هغې د خپلوانو مړي او ژوبل بدنونه د هغې شاوخوا پراته وو. په هغوی کې د دې ورور او د لوبو ملګري هم وو. همدې هغې ته صدمه ورسوله چې بیا دا د غوڅو شوو کسانو ترمنځ په درد او ژړا ولاړه وه.
حسینی وایي چې د چاودنې په وخت دغه لاس زخمی و، خو بیا هم عکسونه اغستل جاری و ساتل. وروسته بیا دغه عکسونه د ایف پی خبری اجانس چرته چې به د کار کولو په ویبپاڼه واچولو. حسینی وایي چې لږه شیبه وروسته هغه ته د خلکو لخوا ټلیفونونه راتلل شروع شو، او د ترانه دا تصویرونه د امریکا په غټو اخبارونو چې پکې نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ او لاس انجلس شامل دي، د هغې په لومړۍ پاڼه ولګېدلو.
زما لپاره هغه انځور د نړۍ خلکو ته دا ښودل و چې په کابل کې څه پېښ شوي دي. هغه شی چې ترانې ته ور پېښ شوی و او زه یې شاهد وم.
حسینی وایي چې کله د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته رالل، نو د ایران کې پناه واغسته او درزیتوب یې شروع کړو، او چې کله د سره لږې ډېرې پیسې راغلې نو د لومړی کیمره واغسته.
زه خوشحاله یم چې د افغان په توګه زه د دې وړ یم چې د افغانانو زوریدل وخیم، خو زه خپه یم چې هلته څه پېښ شول. ما ترانه په هغه حال کې ولیده. زه اوس هم ورسره په رابطه کې یم. زه خبر یم چې هغه هم د شپې همغسې خپسې نیسي لکه ما چې نیسي.
مسعود حسینی دا وخت د ترانه د عکس جوړولو په لړ کې د انعام اغستو لپاره په هالینډ کې دی، او د دې نه وروسته به د پولیټزر او لس زره ډالر انعام اغستو لپاره نیویارک ته ځي.
انیسا اجمل وه چې په کابل کې د عکاس مسعود حسینی په حق له تاسو ته راپور اوروي چې د پولیټزر جایزه یې اخیستې وه. او اوس په پای کې د لوبو یو خبر. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي له هغه وروسته مایوسه سوي چې د بنګلاديش د کرکټ لوبډلې د روانې میاشتې په پای کې پاکستان ته خپله ټاکلې دوره وځنډوله. د بنګلاديش د کرکټ چارواکو ویلي چې دوی ته د عدالت لخوا امر سوی چې د پاکستان دوره دې تر راتلونکو څلور اونیو پورې وځنډوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس په یو رپورت کې لیکي چې د بنگلاديش د کرکټ لوبډله به د روانې میاشتې په پای کې پاکستان ته ولاړ نه سي. هغه ځکه چې د ډاکې های کورټ د بنگلاديش د کرکټ بورډ ته امر وکړ چې دغه دوره دې تر څلور اونۍ پورې وځنډوي. رویټرز خبری اجانس د هغو دوو کسانو د وکیل حسن عظیم چې په عدالت کې د دې دورې پر ضد درخواست جمع کړی و له خولې لیکي چې عدالت د بنگلاديش حکومت او د کرکټ بورډ ته ویلي چې د پاکستان دوره دې تر راتلونکو څلور اونۍ پورې و ځنډوي. د ډاکې په های کورټ کې دا درخواست د پوهنتون یو لکچرر دیدار السلام او د دې هیواد د سپریم کورټ یو لوړپوړي وکیل کمال حسین په شریکه جمع کړی و. خبری اجانس لیکي چې دیدار السلام او کمال حسین په دې درخواست کې پاکستان ته د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې د دورې ځنډول غوښتي او دا دوره یې بے قانونه بللې ده. د بنگلاديش د کرکټ بورډ چارواکي په تیر اونۍ کې د پاکستان له کرکټ بورډ سره پر دې سلا سوي وو چې د رواني میاشتې پر 9 او 10 نیټه به د پاکستان د لاهور په ښار کې یوه یو ورځنۍ او یوه نړیواله شل اوریزه لوبه ترسره کوي. اجانس لیکي چې د کرکټ نړیوالې لوبډلې له هغه وروسته پاکستان ته لتګ انکار کوي چې کله د 2009 کال د مارچ پر 3 نیټه د لاهور په ښار کې د سریلنکا د کرکټ پر لوبډله وسلوال برید وسو او شپږ پاکستانی پولیس پکې ووژل سو. په دې پیښه کې د سریلنکا ډیر لوبغاړي ټپي هم سو. له همغه پیښې وروسته د پاکستان د کرکټ لوبډله هغه ټولې لوبې چې په پاکستان کې به ترسره کولې اوس په نورو هیوادونو او په خاصه توګه په دوبۍ کې ترسره کوي. دا پیښه د دې سبب هم سوه چې د کرکټ د 2011 کال د نړیوال کپ هغه لوبې چې په پاکستان کې به کېدې سریلنکا او بنگلاديش ته ورکړل سوې. رویټرز خبری اجانس د پاکستان د کرکټ بورډ د چارواکو له خولې لیکي چې د پنجشنبې په ورځ د بنگلاديش د عدالت د پریکړه ډیره حیرانوونکې او ناهیلې کوونکې وه. اجانس د پاکستان د کرکټ بورډ د مشر زکا اشرف له خولې لیکي چې دوی په دې ډیر حیران او مایوس سوي دي چې دا یوازې او یوازې د کرکټ مسله وه او هغه دوی عدالت ته یوړه. زکا اشرف ویلي چې دوی له دې کبله ډیر ناهیلي او خفه دي، او د هغه په وینا دا د پاکستان د کرکټ او په دې هیواد کې د کرکټ د هغو مینوالو لپاره ډیره پریشانه کوونکې ده چې د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې هر کلي ته تیار وو.
بوریوال کاکړ وو چې پاکستان ته د بنگلاديش د کرکټ د لومړي لوبډلې د سفر د ځنډېدو په حق له تاسو سره پور اوروي. د خبرونې د پای شېبې را رسیدلې دي. شاهین بنیرې به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
مهم خبرونه.
د افغانستان په جنوب کې د یو هلیکاپټر غورځېدو له کبله سلور بهر ملکیان وژل شوي دي. پاکستان وایي له امریکا سره اړیکې او ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو اجازت به د پارلمان د کمیټې د سپارښتنو نه وروسته کولی شي. د ناټو مشر ویلي چې ترهګر د پاکستان نه په افغانستان کې په ولس او امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. کراچۍ کې د یو خبریال مرتضی رضوی مړې موندل شوی دی او ناپیژندل شوي وسلوالو په کورمه کې یو قبایلي مشر ملک حاجی نصیب خان په ډزو وژل دی.
ل دې سره سم د مشال رادیو نننې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. د سبا سهار تر 9 بجو پورې خپل تخنیکی همکار اسحاق اميري، شاهین بنيري او د نور همکارانو په ملتیا زه احمد شاه اعظمي ساسو له درنه حضور اجازه غواړم. پر همدې سپو تاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. د سبا سهار تر 9 بجو مو الله مل او بریالي اوسئ.